د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې بیا حمزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوی په دې ستا خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو غونیز پروګرام ستونزې او سرکار هم واوري. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له منور شاه څخه واوري.
اول د خبرونو سرټکی په کابل کې نن سهار ځانمرګ برید د شلو نه زیاتو کسانو ته مجروب لاړولې. نن په اسلام آباد کې افغان او پاکستانی چارواکي په دوه اړخیزه مسلو خبرې کوي او ملګري ملتونه وایي فلوجه خارنا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د قبضې ختمېدو نه پس په زرګونو خلک د خارنا وتلي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن سهار ځانمرګي برید نیپالی وګړو ته مرګ ژوب لاړولې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د کابل ښار د نن سهار په ځانمرګي حمله کې څوارلس نیپالی وګړي وژل شوي او د پنځو نیپالیانو په ګډون نه تنه ژوبل شوي دي. د یاد وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې دا حمله په سختو ټکو کې غندل شوي. دغه حمله نن سهار شپږ بجې د نهمې حوزې اړوند د بنایي د سیمې په پول پاچا کوڅه کې هغه ځانمرګي ترسره کړه چې پیدا روان و. تر اوسه نیپالي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د نیپال وګړي چې په کابل کې میشت دي تر ډیره د بهرنو ادارو او سفارتونو د ساتنې چارې ترسره کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې عملی ذمواري منلې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ به وفد نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي پرون مشال لیډیو ته ویل دوی د افغانستان د بهرنو چارو وزیر ته بلنه ورکړې چې د تورخم له جګړې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ د حل په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته ورشي. تمه کیږي چې د افغان او پاکستاني چارواکو په نننیو خبرو کې به د تورخم شخړې نه علاوه د ځینې نورو دوه اړخیزه لانجمنو مسلو او همداراز د افغانستان د سولې د بهیر د مستقبل په اړه هم بحثونه وشي. یاد دی وی چې د روانې میاشتې په 12مه نیټه پاکستان په تورخم پوله د ګیټ جوړولو کار شروع کړ چې په سر یې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ څو ورځې وخت په وخت ننخته وشو او په کې دواړو خواو ته مجروب لوخته. د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجه به کورشوي خلکوایي حکومت د دوی د واپسي او بهالي عمل تند کړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار علي خان تیر ورځ مشال لیډیو ته ویل حکومتي او پوځي چارواکي دا کوي چې په دغه سیمه کې امن راغلی نو په کار دي چې دوی خپل کورونه تستانه کړي. نو موړي زیاته کړه
زمونږ تعلیم تبا شو، زمونږ صحت تبا شو، زمونږ بازار تبا شو، بیا خپل کور ته ځو چې هلته کې امن هم وي، هلته کې بازار هم وي، تعلیم هم جاری وي. ټولې دنیا نه او خاصا د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو.
بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت په وار وار ویلي چې د روان کال تر اخري به د قبایلي سیمو ټول کډوال خپل کورونو ته ستانه کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په نړۍ کې د کډوالو ورځ نمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي د هغو کسانو خلاف به قانوني ګامونه پورته کوي چې د 14 او 14 په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو په اړه متنازع مواد شامل کړي دي. د دې صوبې د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن وزیر مشتاق غنی تیر ورځ مشال لیډیو ته ویل دوی په دې لړ کې تحقیقات کوي. اوس دا کتل دي چې کوم د مضمون دننه دغه سبق دی، په هغه کې څومره صداقت دی، آیا دغه معلومات د دوی له مستندو مذهبي کتابونو اخیستل شوي یا هسې هوایي خبرې دي. نو که دغه معلومات کره وي نو بیا خو سمه ده، او که نه غلط وي نو حکومت یې مخه نیولی شي. د کتاب نه دغه معلومات لرې کولی شو او قانوني کاروایي به ضرور کیږي. خو په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي د اسلامیاتو په دغه نصاب کې راغلي چې د هندوانو په مذهب کې د ښځو سره نامناسب او ناروا چلند کیږي. خو دا خبره سمه نه ده. ملګری ملتونه وایي د عراق د فلوجه خار نه په زرګونو عام خلک وروسته له هغې وتلي چې حکومتي ځواکونو یاد خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د ازادولو اعلان وکړو. پرون په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نماینده برونو ګیډو وویل مرستندویه ادارې په توندۍ سره د بدلیدونکو حالاتو په وړاندې د مبارزې لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکو ورځو کې د کډوالو یوه بله چپه هم امکان لري، ځکه چې لا هم په فلوجه خار کې په زرګونو خلک ګیر پاتې دي. بلخوا د عراقی ځواکونو یو کمانډر د سختو خطو رپورټ ورکړی چې فلوجه خار د پاتې وسلوالو نه د پاکولو پر مهال د وسلوالو ترهګرۍ ضد ځواکونو ترمنځ شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. روس سلا شوی چې په شام کې به د پوځي عملیاتو په لړ کې د امریکا سره همکاري ته وده ورکوي. دا له هغې وروسته ده چې د امریکا دفاع وزارت په روس باندې په شام کې د امریکا پلوي اپوزیشن ګوندونو په نښه کولو تور لګولی و. د روس دفاع وزارت دا اعلان پرون د دواړو هیوادونو د اعلی پوځي چارواکو ترمنځ د ویډیوي کانفرنس نه پاس وکړو. په یعنی حال کې د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک دغه ویډیوي کانفرنس غیر معمولي وګرځاوه او وی ویل چې په دې موقع امریکایي چارواکو د روانې میاشتې د 14 نیټې په برید سخته اندېښنه څرګنده کړه. او بل خبر دا چې د امریکا پر راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ممکنه امیدوار ډونلډ ټرمپ وای هیواد یې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د مسلمانانو معلومات راغونډولو باندې سنجیده غور پکار دی. ټرمپ دا څرګندونې تېره ورځ د عمر متین په اړه جوړ شوي یو ټلویژن پروګرام کې کړې دي. عمر متین د روانې میاشتې په اولو کې د فلوریډا په اورلینډو ښار کې په یو کلب برید کړی و چې پکې یې 9 کسان وژلي او یو شمېر ژوبل کړي وو. د ټرمپ د وړاندیز تر مخه د مسلمانانو پروفایلینګ یا معلومات جمع کول هغه ګام دی چې پکې حکومت د قومیت، نسل او یا مذهب په حواله د خلکو تحقیقات کوي. د ولسي خلکو د ازادۍ لپاره کار کوونکي دا ګام امتیازي سلیک بولي. د ډونلډ ټرمپ دا خبره د هغه وینا او ورستۍ لړۍ ده چې لوجې په هغه باندې پراخ نیوکه کیږي. ویل کیږي چې دا نه یوازې غیر آئینی خبره ده بلکې د سره به د هغه نه د په لوی شمیر کې وټونه هم مخالف امیدوار تلاړ شي. په امریکا کې به د ولسمشرۍ لپاره عام انتخابات راتلونکي نومبر کې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې منور شاه وړاندې کول. نن سهار په کابل کې سوي ځانمرګي ابرید لړ تلر څوار لستانه وشل دي. د افغانستان یو لوړپوړی پلاوی د تورخم پر مسله د ژغېدو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. د سیمه ایزو چارو یو کارپو وای
کیدی شي دواړو غاړو دا ګمان نه کوو چې دا مسله به دومره زیات مشکل شي چې دواړه غاړې د یو بل خلاف توپونه استعمال وکړي.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلک وای دوی د کډوالو په نړیوالو رزغښتنه کوي چې خپل سیمو ته دی ولې جلسي.
زمونږ تعلیم تباه شو، زمونږ صحت تباه شو، زمونږ بازار تباه شو، بیا خپل کور ته ځو. ټولې دنیا نه او خاصتا د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي که د 14 او 14 په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو ضد مواد ومندل سو نو د نصاب جوړونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره یو کارکوونکی وایي
نو دا کتابونه شایقول یا د دې اشاعت چې دی هغه تعلیمي دهشتګردي زده ته ویمه او دا تعلیمي دهشتګردي چې دی دا د حکومت خیبر پښتونخوا ذمہوار هم دی.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدئ چې نن سهار د افغانستان په پلازمېنه کابل کې یو ځانمرګي برید څوار لستانه وژلي او نه یې نور ټپې کړي دي. له کابل د مشال رادیو همکار اسدالله الدین را سره دی. اسدالله الدین، که په دې اړه د مشال رادیو اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي چې دا پیښه چیرې سوې ده او مرګ ژوبل پکې تر اوسه مهاله څومره ده؟
ډیر مننه. سلامونه تاسو د مشال رادیو اوریدونکو ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې چې د کابل جلال آباد پر لویه لار د نهم امنیتي حوزې اړوند بنای په سیمه کې شوې 14 نیپالي اتباع وژل شوي دي او 15 نیپالي اتباع ټپیان دي. په دې حمله کې 15 افغان ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه حمله نن سهار شلکم شپږ بجې د دغه ځواکونو د سپرلۍ پر موټر شوې ده. حمله دقیقا داسې وخت کېږي چې دغه نیپالي اتباع چې تر ډېره په کابل کې د سفارتونو او بهرنیو ادارو د محافظت چارې پر غاړه لري، دوی د وظیفې خواته روان دي او یو پله انتحاري حمله کوونکی د دوی موټر ته ځان نږدې کوي او خپل ځان پورې چاودېدونکي موادو ته چاودنه ورکوي. د حملې مسؤلیت د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد منلی او ویلي دي چې په دې حمله کې له 20 زیات بهرني اتباع وژلي او ټپیان کړي دي. د روژې لپاره دا په کابل کې لومړنۍ انتحاري حمله وه چې په دومره شمېر تلفات درلودل. د هغې مخکې شاوخوا 20 ورځې مخکې د باغ داود په سیمه کې د کابل لویدیځه څنډه کې دلته د افغانستان د میدان وردګو ولایت د استناف محکمه پر د کارکونکو پر کاستر موټر ورته انتحاري حمله شوی و چې هلته هم یو لس کسه پکې وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول.
ډیره مننه اسد الله الدین له کابل چې هلته د شوی ځانمرګ برید پاړی تاسو ته معلومات درکول.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو ته غوښیست د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی نن اسلام آباد تزي او هلته به د تورخم پر مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. د پلاوی له هغه وروسته زی چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ورته بلنه ورکړې و. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا یو شګام دی چې دواړه هیوادونه د خپل منځ مسلې د شخړو پر ځای په خبرو اترو هوارې کړي. احمد الله پرې رپورت لري.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان خارجه وزیر او قومي سلامتي مشیر ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه او په جواب کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د ګل پورز اسلام آباد ته روان دی او د سرتاج عزیز په شمول نورو پاکستانی چارواکو سره به د تورخم او د پولي د انتظام په چارو خبرې کوي. د نوموړي په وینا چې ملاقات پر مهال به خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکولو او د سیمې د سلامتۍ په چارو به هم خبرې اترې کولای شي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان د افغانستان د پلاوی پاکستان ته سفر په حق لوایي
چې دیش دوالو غاړو دا ګمان نکاو چې دا مسله به دومره زیات مشکل شي چې دواړه غاړې د یو بل خلاف توپونو استعمال وکړي. ځکه چې روسو بیا کوم بیانونه د افغانستان د مشرانو راغلي دي، د پاکستان د مشرانو راغلي چې دا مسلې د خبرو د لارې د ډیپلوماسۍ د لارې نو پاکستان دا ګام واخیست چې افغانستان حکومت ته بلنه ورکړه او دا مثبت جواب د افغانستان له خوا راغلی نظام دا نظر دی چې دواړه غاړې دا غواړي چې د خبرو د لارې دا مسله حل کړي. نو امیدونه خوشته، لیکن دا سفر او دا کېناستل په دې وخت کې زما په نظر باندې دا ډیر زیات مهم دی.
د ذکر دا چې د افغانستان د پلاوی په یو داسې وخت کې پاکستان ته روان دی چې د رواني میاشتې د 12 منیټې راهسې د دواړو ملکونو ترمنځ د تورخم په پوله کړکیچ را پیدا شوی و چې له وجې 15 ورځو پورې د تورخم لاره د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې شوې وه. خبریال او سیمه ایز چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې دواړو ملکونو ته معلومه ده چې جنگ د مسلې حل نه دی او صرف مذاکراتو د لارې دا قسمه شخړې هوارې دی شي.
په دې کې څه پرمختګ وشي او کوم شي خدا ډېر یو مثبت او ډېر ښه خبره ده چې دا دواړه هیوادونه یو بل سره په رابطه کې دي، یو بل سره خبرې اترې کوي. پاکستان یو قدم مخکې لاړ او دغه دعوت یې ورکړ، ځکه اوس حکمت خلیل کرزی مشرې کې دا هیئت پاکستان ته راځي. دا خبرې کې یو بل سره نو بیا به امید وي چې دوی کوشش کوي دوی لګیا دي د خبرو د لارې مسله حل کوي. خو دا ښکاري چې دا اوس چې کوم اړیکې خرابې دي دواړو هیوادونو په هغې ماحول کې ماته نه ښکاري چې پاکستان به زیات رعایت ورکړي افغانستان له.
یاد دی چې د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د لومبۍ نیټې نه د تورخم په پوله بغیر له ویزې پاکستان ته په ننوتو بندیز لګولی دی. دا دې هم یاد وي چې تیره میاشت هم د پاکستان حکومت تورخم پوله د 4 ورځو لپاره تړلې وه چې له وجې په زرګونو خلک د پولې دواړو غاړو ته ایسار شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اسلام آباد ته د تلونکو افغان پلاوی او د هغه د ارزښت پاړه واوریدل. بل پلاو افغان چارواکي وایي چې لومړی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشر ته بلنه ورکړل شوی وه، خو افغان حکومت د نسبتا ټیټې کچې پلاوی لیږلو پریکړه وکړه. د پاکستان د پخوانیو جنرالانو ټولنې پر دې خبره کلک غبرګون ښودلی. تفصیلي احمد تکل وړاندې کوي.
په تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتو وروسته اسلام آباد د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته بلنه ورکړې وه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. خو د افغانستان حکومت وپتیله چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته واستوي. د پریکړې د پاکستان د پوځي کړیو سخت غبرګون پرو او د متقاعدو پوځیانو ټولنې پرون په خپل غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو پر وزارت سخت انتقاد وکړ چې ولې افغان استازي ته د سفر بلنه ورکړي. د ټولنې که څه هم پریکړې رسمي حیثیت نه لري، د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له استازي سره خبرو ته د هغه انډول د ټیټې کچې مقام واستوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د ټولنې همدرز د تورخم په جګړه کې د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سخت دریز ستایلی او ویلی دی چې د افغانستان استازي ته د بلنې لور کولو مخکې پاکستان باید د خپل ګاونډیتوب خوند افغانستان ته ورسکلای وای. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند وای د اسلام آباد غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په کچه د پلاوی د استولو پریکړه د حکومت لخوا شوې ده. تواب غورزنګ ازادي رادیو ته وویل چې دا پریکړه وروستیو جریاناتو ته په پام سره شوې. د پاکستان د متقاعدو پوځیانو د ټولنې د دریځ په اړه ښاغلی غورزنګ وویل دی تمه لري چې پاکستان باید له افغانستان سره د نویو واقعیتونو په رڼا کې چلند وکړي.
د پاکستان پوځي ماهرین او متقاعد جنرالان دی په دې پوه شي چې افغانستان د اتیا کلونو یا د نوي کلونو افغانستان نه دی. زموږ خواهش دا دی چې پاکستان د افغانستان د نوي حقیقت او د نوي واقعیتونو سره ومني او د افغانستان سره د من حیث یو هیواد، من حیث یو ملک او من حیث یو ستر ملت خپل روشانه آیند باورمندي لري حساب او کتاب وکړي.
د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې ظاهرا د افغانستان او هند اړیکو ته د اشارې پترس کې ویلي د افغانستان حکومت د حقوق قدرتونو په ژبه خبرې کوي چې د دې ټولنې په وینا په سیمه کې د پراختیا غوښتنې اهداف لري. د دې څرګندونو په ځواب کې د ملي امنیت د شورا د ویان ښاغلی غورزنګ ځواب داسې و:
موږ په خپل بهرني سیاست کې د هیڅ چا تر فشار لاندې نه یو او نه د چا فشار منو، او دویم دا چې د ترګرۍ د ګواښونو د ډېرېدو لپاره د دې پر ضرورت باور لرو چې د سیمې هیوادونو په خاصه توګه همسایګانو پاکستان دی د دې ګواښونو پر لمنځه وړلو کې د افغانستان سره همکاري وکړي.
د جنرال علي قلي خان په مشرۍ د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې همدراز ویلي دي چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو په پلمه د طالبانو تسلیمېدل غواړي. تمه ده چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د تورخم پر جګړې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو نورو لانجمنو موضوعاتو او همدراز د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه هم بحثونه وشي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته غوږیست. د شمالي وزیرستان به کور کړل سوی خلک وای دوی نن د کډوالو په نړیواله ورځ غوښتنه کوي چې خپل کورونه ته دی ولېږل سي. د دوی په وینا خپل وطن یې د دې لپاره پریشي او چې هلته ترامن راتلو وروسته بیرته ورستانه سي. عمر دراز وزیر پری رپورت لري.
د شمالي وزیرستان عملیاتو له کابله وتلي کډوال وای یو اړخته سیمه کې د دوی نه یوازې بازارونه او مارکیټونه ختم شول بلکې کاروبار یې هم په ټپه ودرېدو او بندوبستی سیمو کې هم په کډوالۍ کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ټولې سختې د امن په نوم برداشت کړي. د شمالي وزیرستان آی ډی پیس کمیټي مشر ملک نثار علي خان وایي وزیرستان یې د امن په نوم پرېښودلې سو د امن ترکۍ او نوې سوچ سره بیرته وزیرستان غواړي.
شمالی وزیرستان کے آپریشن ضرب عزب شروع شو تو اگر مقصد نہ رہو کہ جب تک شمالی وزیرستان کے ترخگر ڈالے دی کہ دا غیر الاساد شمالی وزیرستان نہ لسل کا خالق بکور اشول مونگا چونکہ واڑو چخپل کورون کا سانہ شو چونکہ عملیات پر شمالی وزیرستان کے دے امن پر خاطر باندے کہ جب تک با امن راضی دجنا با ترخگری نہ خورے گی نو دا غیر مقصد دے تو رکھ آغا پورا دی دا غیر سرا مونگا واپسی واڑو زمون تعلیم تباہ شو زمون صحت تباہ شو زمون بازار تباہ شو بیا خپل کور ته ځو چې هلته کې امن هم وي هلته کې بازار هم وي تعلیم هم جاری وي ټولې دنیا نه او خاصتا د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو.
ملک ول سالی جان وایي ډېرې سختۍ برداشت کړي خو دولت نه وسته مکړي چې ورسره کړي ژمنې به پوره کړي.
خپل وطن
آگا توڑا آگا غرما تروے ترخے خبریں آ کسی آنی جار پائی برداشت کل اوپر نوم نے دے برداشت کل کہ ان شاء اللہ تعالیٰ مخصے مستق جلد پورا دے میر کے بچیوں نے اور میر کے زندگی دے پورا یو پورا من وزیرستان کا فلائی پکڑو بالکل ہو میر دادا تروے دا ترخے دا گرمے دا دادا پائی میر برداشت کری ہوئی کیمرہ مطلب دے مشکلینا میر بازرینا دے میر وطنینا تباہ و برباد شول دین نیوں سے میر سرا حکماتے جو قسم یو دیو اکڑ لے کے مطلب میر دیا وزیرستان وزیرستان کا بھی جوڑاوی ہے میر دا امید دا دے خال کے نا دے حکماتے نا وہ مطلب دے باہر دنیا نا میر دا امید دا
شمالی وزیرستان کے جون کال 2014 لسم کے دا وسلہ والو پر زید دا ضرب از پنوم فوزی عملیات پیل شول چکریبن لس لکه خلق بے کورش ول او زرگونا کڈوال دا پول پوری افغانستان کے دا کڈوالی جون کوی دا کڈوالو پوینا دے عملیاتو سرا نیوازی دا دوی گن شمیر مالی توانونا وشول چه میران شاہ او میرالی بازارونا لمن زلاڑل بلکہ صحت تعلیم او ٹولانیز جون یہ هم متاثر شو سو کڈوال وائی دولت او فوز چه سنگا داوی کوی چوز با وزیرستان کے نوے پورمنا او ترکی جوندوی نو دوی ہیل لری چ ورتبا پورمنا وزیرستان ورکوی دولت او فوز داوا کوی چ شمالی وزیرستان کے ضرب عزب عملیاتو کے ڈیرا بریا ترلاسا کڑے او وسلہ والو زالے ختم شوی دی دولتی او فوزی چارواکی وائی وزیرستان کے دا ترکی پا یو شمیر منصوبو کار روان دے او حسا کڑی چه خلکو لا ہر قسم بنیادی آسانتیاوی ورکڑی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د 14 او 14 په تعلیمي نصاب کې داخليتنو پر ضد مواد ومندل سو نو د نصاب جوړونکو پر ضد بیا قانوني کاروایی کوي په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي د داسې کتابونو چاپېدو او خپرېدو ته دوی تعلیمي ترهګري وایي د دوی په وینا د دې ذمواره د خیبر پښتونخوا حکومت هم دی اسرار الله مومند پرې رپورټ لري
د خبر پختونخوا د اعلی زده کړو یا هایر ایجوکیشن وزیر مشتاق غنی منی چې د اسلامیت لازمی د 2015 کال په چاپ شوی غنه کې میرمنو ته په مختلفو مذهبونو کې د ورکړل شو حقونو موازنه شوی خو دا معلومه نه ده چې دغه معلومات څومره کره او سم دي نوموړی وایي دوی اوس تحقیقات کوي او که واقعي دغه معلومات د هندوانو او عیسایانو له مذهبي کتابونو اخیستل شوي وي نو بیا څه نشي ویلی خو که داسې نه وي نو د کتاب لیکوال او نورو ذمهوارو کسانو پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي
اوس دا کتل دي چې کوم د مضمون دننه دغه سبق دی په هغې کې څومره صداقت دی آیا دغه معلومات د دوی له مستندو مذهبي کتابونو اخیستل شوي یا هسې هوایي خبرې دي نو که دغه معلومات کره وي نو بیا خو سمه ده او که نه غلط وي نو حکومت یې مخه نیولی شي د کتاب نه دغه معلومات لرې کولی شو او قانوني کاروایي به ضرور کیږي
خود ټول پاکستان د هندوانو حقونو غورځنګ مشر هارون سربدیال بیا وایي د اسلامیت لازمی په دغه کتاب کې د دوی پاړه چول شوی دا معلومات چې ګینه د هندوانو مذهب او یوې هندوی خزې ته اجازه ورکوي چې پر یو وخت ډیر خاوندان ساتلی شي یا بغیر نکاح بچی راوړی شي ل سره د دوی په مذهبي کتابونو کې نشته په پاکستان کې د غلطونو مشرانو تیر ورځو په پیښور کې په یو سیمینار کې ویل چې د 14 او 14 په نصاب کې په ځانګړې توګه د دوی د میرمنو نه یوازې سپکاوی شوی بلکې د دوی د ښځو ژوند یې له خطر سره مخ کړی همداراز هارون سربدیال وایي له دې کار سره په خیبر پښتونخوا کې له هندوانو سکانو او عیسایانو د خلکو نفرت نور هم زیات شوی دا چې په دې تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو پر ضد کوم مواد شامل کړل شوی پاړی هارون سربدیال وایي
دا د اسلامیات لازمی ډیگری کلاسز کتاب دی چې د محمد مختار حسن صاحب دا لیکلی دی او دا 2015 ایډیشن دی کی د عیسایت په باره کې دا لیکلی چې په دې مذهب کې هم دا نظریه ده چې ښځه هغه د شیطان لار ده د عیسائی ښځه چې هغه د الله تعالی قانون ماتولو والا سنت دی نو دا کتابونه شایقول یا د دې اشاعت چې دی هغه تعلیمي دهشتګردي زده ته ویمه او دا تعلیمي دهشتګردي چې دی دا د حکومت خیبر پختونخوا ذمہوار هم دی
سربدیال تور پورې کړل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه دوی ته خپل حقونه نشي ورکولی نو ځکه په اولس او په ځانګړې توګه زده کوونکو کې د دوی خلاف نفرت او تعصب پیدا کوي خو ټولنیز فعال او سیاستوال بشرا گوهر چې په یاد سیمینار کې یې هم برخه اخیستې وه، بیا وایي د حکومت د دې ګام هدف د خیبر پختونخوا ځوانان سخت دریځه کول او له نورو مذهبونو پکې نفرت پیدا کول دي.
پاکستان یو سیکیورټی سټیټ کې او سیکیورټی سټیټ کې تعلیم کې د کسي انتها پسند دی، دغه رجحان زیات دی. یہ دپارہ زمین کا تعلیمی نظام تک پاس ہو سکو رہے اور بالکل فیل شروع ہے تم پکار دی چیز زمین کے انویسٹمنٹ پل معشومان ہو اور پخل فیوچر کی اور وغیرہ کا دا نفرتنا
دا خبر پختونخوا د الاز د کړو وزیر مشتاق غنی دغه تورونه رد کړل او ردی هر څه ذمہواری یې په اقلیتونو واچوله او ویل چې په نصاب کې دغه مواد یو کال مخ کې اچول شوی وو خو اقلیتونه پرې خاموش وو. خو هارون سربیال وای دوی څو واری د دې خلاف راپورته شوی خو څوک یې اواز نه اوري.
دا مشال ریډیو دا
د کابل سیمو د قانوني او آئيني اصلاحاتو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړ شوی کمیټې د کابل سیمو تر سفرونو وروسته ویلي چې د دې سیمو زیاتره خلک غواړي چې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي سي، خو ځینې بیا د دې سیمو لپاره د ځانګړي حیثیت غوښتنه هم کوي. هلته فاټا سیاسي اتحاد لوړاندې لا د دې سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډول لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د تازه پرمختګونو په اړه
په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای په خیبر پښتونخوا صوبه کې د دې سیمو د شاملولو لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان سینټ ته ویل شوی چې د اصلاحاتي کمیټې لخوا د قبایلی سیمو د سفرونو پر مهال زیاتره خلکو د پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کېدلو غوښتنه کړې ده. هلته په خیبر ایجنسۍ کې د قومي وطن پارټۍ مشر او د فاټا سیاسي اتحاد غړی اډوکیټ اسد افریدی وای دغه پرمختګ د ډاډ وړ دی او دوی تمه لري چې حکومت به د ولس د رایو احترام وکړي. نوموړي زیاته کړه
زمنګ دا نظر دی چې اوس وخت راغلی دی نور صبر نشي کېدی او په کار دا چې څومره زر کېدی شي چې د فاټا نه پاټا شي او د پښتونخوا پیسه شي او پښتونخوا دوبه کې چې دی دا ځم کړی شي. مونږ د دې نظر حامیان یو او دې لپاره مبارزه هم کړې ده او آینده به انشاءالله دې لپاره کوو. مونږ د دې خبرو چې مخې ته راغلي دي د دې خیر مقدم کوو، دې ته هرکلی وایو او دې مرسته کوو.
بلخوا په جنوبی وزیرستان کې قومي مشر جمال الدین شمنخیل تور ولګاوه چې اصلاحاتي کمیټه د سیمو ته ځانګړې حیثیت ورکولو نه ډډه کوي او په دوی خپل خوخه منل غواړي.
په هر ځای کې مختلف خبرې ورته شوې دي. موږ پښتانه کوم کړې ده په هغه کې زبر در پوهه چې موږ د وزیرستان خلکو دا ورته چې موږ ایف سی آر خوښته
خو د محسود اصلاحي جرګې مشر بادام ګل محسود وای ځنې خلک د شخصي ګټو لپاره قبایلی سیمو ته د ځانګړي حیثیت ورکولو غوښتنه کوي چې په نتیجه کې به یې ټول ولس د لا نورو مشکلاتو سره مخ شي.
تقریبا دی وخت کې بزدام وای چې 30,000 خپل پښتون دي نو خپل ریډینیو جنریټ کول د پارا ډیټا تنخې ورکول د دې بندوبست کول د دې مطلب د ایس ای فورس شم کول جوړول نو دا خو په 4000 روپۍ نو دا خو یو ناممکنه خبره ده او جوړدای نشي او بلکره دې ځان ته یو ځانګړې جوړ کی دا مطلب دی چې دا د دلګس په شام په نن نو دغه سره یو تاوان نقصان دی د موجوده وخت کې زمو کورونا زمونږ کاروبار زمونږ روزگار زمونږ د کناری په داسې لري کې دي نو که موږ ځان ته یو شای جوړ کړو زمونږ خو د دې لکه نه جلا څو خطرلو.
یاد دی وی چې په دې ورستیو کې سینټ ته خپل وینا کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی کمیټه خپل کار سرته رسولې او د روجې د میاشتې نه پاس به خپل سپارښتنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړي. سرتاج عزیز د یاد کمیټې مشري کوي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کې وګوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې غونډه بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. کله د خبرونه تاسو څخه تیر سي نو تاسو یې په تکراری توګه هلته اوریدلای شئ، ویډیوګانې کتلی شئ، تصویرونه کتلی شئ. همدغسې د مشال رادیو د خبرونو په اړه تاسو ته معلومات درکولای سي او کولای سي چې موږ ته خپل وړاندیزونه راولېږي. وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوي دي. منور شاه سره په سټوډیو کې دی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن سهار په کابل کې ځانمرګي برید سوارلس نیپالی وګړي وجلی او د 15 نورو نیپالیانو په شمول نه تنه یې جوبل کړی دی. دغه نیپالیان چې په کابل کې میشتي زیاتره د بهرنو ادارو او سفارتخانو په حفاظت مامور دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي د افغانستان د بهرنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ شپږ کسیز وفد اسلام آباد ته رسیدلی چې د پاکستاني چارواکو سره به د کړکېچنو د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچنو تعلقات په اړه خبرې اترې کوي. په دې ورستیو کې د پاکستان لخوا په تورخم پوله د ګیټ لګولو په مثلا خطو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وختي وه. د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي حکومت دی د دوی د واپسۍ او بحالۍ عمل توند کړي. دا کډوال وایي حکومتي او پوځي چارواکي ادعا کوي چې په دغه سیمه کې امن راغلی نو په کار دي چې دوی خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې نن د کډوالو ورځ نمانځل کیږي. روس سلا شوې چې په شام کې بعد پوځي عملیاتو په لړ کې د امریکا سره همکاري ته وده ورکوي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا دفاع وزارت په روس باندې په شام کې د امریکا په لوی اپوزیشن ځواکونو په نخ کولو تور لګولی وو. د روس دفاع وزارت دا اعلان پرون د دواړو هیوادونو د اعلی پوځي چارواکو ترمنځ د ویډیووي کانفرنس نه پاس وکړو. او د امریکا پر راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ممکنه امیدوار ډونلډ ټرمپ وایي هیواد ته د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د مسلمانانو معلومات راغونډولو باندې سنجیده غور پکار دی. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ د عمر متین په اړه جوړ شوي یو ټلویزیون پروګرام کې کړي. عمر متین د روانې میاشتې په اولو کې د فلوریډا په اورلینډو ښار کې په یو کلب برید کړی و چې پکې یې نه څلوېښت کسان وژلي او یو شمېر نور ژوبل کړي وو.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې منو شاوړاندې کول او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل غنو کې پرڅه باندې باس کړي دي. د مشال ریډیو خبريال سیرار زهیر لنډیز وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په کامی اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه لخوا د پانامالیکس لړکی باور ورکول چې پاکستان پیپلز پارټي به داسې کوم ګام نه اوچتوي چې لکه بلې جمهوریت او دې ملک ته نقصان ورسي. د ادارې په وینا چې د دې په تناظر کې که وکتل شي نو خورشید شاه حکومت او د ملک ټولو سیاسي ګوندونو ته د هوشمندۍ یو لار وښودله. نو که د پانامالیکس د پلټنو په طریقه کار په فوري توګه عمل ونه کړی شو نو ممکن ده چې له دې با نقصان ورسی. تر یو وړاندې لیکي چې د پانامالیکس د پلټنو لړکی د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف دی احتساب وکړل شي، خو حکومتي ډله تر دې دمه دې ته تیار نه ده. ادارې زیاتوي چې سو وړاندې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خپل خطاب کې ویلي وو چې د احتساب پیل دی د ذاته وکړي شي، نو باید چې حکومتي غړي د خپل دریس په حق کې سکوټلې دلیل ورکړي او یاد بیا دغه غوښتنه ومنل شي. ادارې اخر کې وایي که د دې مسلې د حل لپاره سغور لار ونل لټولې شو نو د غیر جمهوریت قوتونو لپاره به د مداخلت جواز پیدا شي او د دې ټولو ذمہواری به د حکومت په سر وي، نو باید چې دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړی شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرکل سپنه خپل ادارې کې وایي چې ل 15 ورځو د بندیدو وروسته د پاکستان او افغانستان د تورخم پوله خلاص کړی شو چې لکه بلې د دوانو ملکونو ترمنځ تاو تریخوالې او کړکېچ کې کمی په نظر راغی. ادارې وړاندې لیکي دا منل پکار ده چې د تورخم لارې د خلاصولو فیصله په علاقه د مشورو او په مقامی کچ د مذاکراتو په نتیجه کې شوې ده، خو د پاکستان لخوا د افغانستان سره په لګیدونکو سی پولی د منیجمنت کاروای شو رکولو باندې چې کوم بر دی عمل مخې ته راغلی دی هغه د دې پولی اهمیت نور هم پډاګه کړو. نو بای چې د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر دا باور ورکړي چې دوی هم په افغانستان کې بارډر منیجمنت کاروای پیل کړي او د منطقې د ملکونو سره باید چې د معلوماتو بدلون وکړي. نو پکار ده چې د افغان نائب وزیر خارجه د پاکستان د دورې په مهال دا ټولې مسلې هوارې کړي شي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
نیوز رسپانا پا یو لکھنه که دا افغانستان پا اړه دا امریکا دا دفاع وزارت یو رپورت تا کتنه کوي. رسپانا لکی پا دی رپورت که راغلی چی امریکا باید له پاکستان سره دا خبر سپینه کړي چی دا هیواد دا وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد سخت تګلاره ولري. بلخوا د جګړې او امن په اړه دا سیډنیز مرکز په یو لکھنه کې راغلی چی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ښځینه ښوونکو شمیر زیات شوی دی. فرخند اسد د دې دواړو لکھنو لنډیز وړاندې کوي.
نیوز رسپانه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو او دغه هیواد لخوا د وسلوالو خلاف کوټلي ګامونه نه پورته کول هغه وجوهات دي چې له عملی د پاکستان او امریکا اړیکې وخت نا وخت تناو ښکاریږي. د افغانستان په اړه د امریکا دفاع وزارت په خپل یو رپورت کې چې د تیر جمعې په ورځ کانګرس ته وړاندې کړ ویل شوی دی امریکا باید له پاکستان سره دا خبره سپینه کړي چې دغه هیواد د وسلوالو او ترهګرو ډلو خلاف سخته پالیسي ولري او وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره ورنکړي. پینټاګان وایي د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو خلاف پوره ګامونه نه پورته کول په سیمه او افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ سبب جوړیږي. پینټاګان په دغه رپورت کې دا هم ویلي د پاک افغان پولې ته په څیرمه سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه د افغانستان د بدامنۍ سبب جوړیږي او باید پر دې اړه د پاکستان سره خبرې وشي. په دغو ډلو کې طالبان، القاعده، حقانی، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان، آی ایم یو او ډلې شامل دي. د سلونا د زیاتو پاڼو په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دي چې دغه ډلې نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا لپاره هم امنیتي مسلې جوړوي. بلخوا انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس سرنیزا اداره لیکي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ښځو استادانو شمیره په زیاتېدو ده. په دغه ولایت کې په دې تیرو دوو کلونو کې په سکولونو کې د ښځو استادانو شمیره زیاته شوې ده چې دغه د سیمې په تعلیمي پرمختګ هم مثبت اثر پرې باسي. اوس هم په افغانستان کې د ټولنیزو بندیزونو او ګڼو نورو مسلو له وجې ښځې او نجونې نشي کولی چې د تعلیم وروستو د خپلې خوښې پیشه ولري او ډېرې بیا تعلیمي ادارو ته هم رسایي نه لري. د ننګرهار د تعلیم محکمه وایي په 2014 کال کې په دغه ولایت کې د ښځو استادانو شمیره سناسه 1000 وه چې اوس دغه 1400 ته لوړه شوې ده. په جلال آباد کې د جینکو د یو سکول مشره مینا شیرزاد وایي په سیمه کې د ښځو استادانو شمیره په زیاتېدو ده چې دغه یوه ښه نښه ده او باید کورنۍ خپلې لوریانې تعلیمي ادارو ته واستوي او په دې لړ کې مرستې وکړي. په جلال آباد کې د نازو انا سکول مشره وایي په سیمه کې نه یوازې د ښځو استادانو شمیره په زیاتېدو ده بلکې د دغې سره سره د جینکو زده کوونکو شمیره هم هره ورځ زیاتېږي او دوی پر دې پرمختګ ډېر خوشحاله دي. د نازو انا د سکول یوه استاذه ماهنه وایي دا چې کله وړه وه نو استادان یې سړي وو او دا د دې خوب و چې یوه استاذه جوړه شي چې نن یې دغه خوب پوره شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
رپورټونه وایي چې مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجي ښار هغو زرګونه عام وګړو ته د مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. له هغه وروسته چې د عراق فلوجه ښار د اسلامي دولت وسلوال ډلې له ولکې آزاد اعلان سو، ملګري ملتونه وایي چې زرګونه عام وګړي له دې ښاره د تېښتې په حال کې دي. احمد تکل نور حال راکوي.
ملګری ملتونه وایي په تیرو دریو ورځو کې د درنو جګړو له پیل وروسته نږدې 10,000 کورنۍ له فلوجه ښار څخه وتلې دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وروسته له دې چې د بغداد د لویدیځ په 50 کیلومترۍ کې د فلوجه ښار د بیرته نیولو په مقصد د عراقي ځواکونو پوځي عملیات پیل شول، 4,000 ملکي وګړي له دې ښار او شاوخوا سیمو څخه وتلې دي. مرستندوی ټولنې وایي دوی له دې وضعیت سره چې د لوږې او د جګړې د رواني تاثیراتو له کبله له مخکې په دردونکي حالت کې دی د مقابلې هڅه کوي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازي وایي چې مرستندوی ټولنې له دې سخت او بدلیدونکي حالت سره په مقابله کې له ستونزو سره مخامخ دي. برونو ګیډو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې ملګري ملتونه پر روانو څو ورځو کې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو یوې نوې پراخې څپې ته تیاری نیسي، ځکه د نوموړي د اټکل له مخې لا هم په فلوجه کې زرګونه نور کسان په جګړو کې بند پاتې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د جمعې په ورځ په فلوجه کې د داعش پر ضد د حکومت بریا وروسته له هغه اعلان کړه چې دولتي ځواکونو له څو اونیو جګړو وروسته د داعش له وسلوالو څخه د ښار ډیری سیمې ونیولې او د ښار په مرکز کې د دولتي ودانۍ له پاسه یې د عراق ملي بیرغ ورپاو. د ناروې د کډوالو شورا چې یوه خیریه ټولنه ده وایي کډوال په هغو کمپونو کې چې د عراق حکومت او مرستندویو مؤسسو چمتو کړي دي نه ځایېږي او زرګونه نور کسان سرپناه او د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دې ټولنې یوه کارکوونکي اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي دي چې اوس مهال زرګونه کسان په څلوېښت درجې تودوخه کې بې خیمو دي. په همدې حال کې د عراق د پوځ او قومندان ویلي په داسې حال کې چې د عراق د تروریزم ضد خاصو ځواکونو له ښاره د داعش ډلې د پاتې وسلوالو د ایستلو هڅه کوي، په سیمه کې درنې جګړې روانې دي. د عراقي ځواکونو د قومندان تورن جنرال حیدر العبیدی په وینا د داعش وسلوالو په فلوجه کې د عراقي ځواکونو پر ضد د توغندیو ډزې او انتحاري حملې کړي او د نښهویشتونکو ټوپکو په وسیله یې په نښه کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ډان روسپان لیکي چې د دې ملک د خزاني وفاقي وزیر ساکدار ولی چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI او IB اوس هم خوفیه فندونه کاروي. البته د لګښتونو د حساب لپاره د پوینا یو ځانګړی میکانیزم یا تګ یا کوم طریقې کار چې دی هغه جوړ کړل شوی دی. د مکلي غټکی لا اسرار الله مومن داو.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ساغدار تیر ورځې سملی ته په خپل وینا کې ویل یوازې دوه ادارې دي ISI او IB چې اوس هم خوفیه پندونه استعمالوي، یعنی د پاکستان د دې استخباراتي ادارو لګښتونه نه دی پډاګه. نوموړي ویل چې کوم وخت دوی په حکومت کې راغلل نو هغه وخت څلور دیرش ادارې وې چې خوفیه پندونه به یې درلودل او حساب یې چاته په ډاګه نه وو. خوره د په خبره د کابینه جوړولو یوازې څلور ورځې وروسته دوی د دوه دیرش ادارو پټ فنډونه ختم کړل. اوس یوازې ISI او IB خوفیه فنډونه لري، خو د دوی د لګښتونو د حساب لپاره هم یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړل شوی. اساغدار ویل وزیر اعظم په دې لړ کې دومره ښه کار کړی چې تر څو دوی ګوند په حکومت کې وي نو تر هغو د استخباراتي ادارو پرته هیڅ یوه اداره خوفیه فنډونه نشي درلودی. په مقاله کې راغلی په دې کې تر ټولو لانجمن پند د اطلاعاتو وزارت سره وو چې د خپل خوخي خبريالان لور به یې ترې پیسې ورکولې، خو د مسلم لیگ نون حکومت څو کاله مخکې د دغه پندونو د ختمولو اعلان وکړو. خو د اطلاعاتو وزارت اوس هم د مشورتیا په نامه فند لري چې په حکومتي اشتهارونو خرج کیږي. لدې مخکې قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د جماعت اسلامي یو غړي د حکومت لخوا د بهرنیانو څخه د پرله پسې قرضو اخیستو مسله راپورته کړه او پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت له پکار دی چې له ملک څخه د قرضې ختمولو لپاره پالیسیانې جوړې کړي. همداراز د پیپلز پارټۍ غړي شازی عمري قومي اسمبلی کې بیا د دې لپاره په حکومت نیوکه وکړي چې د پاکستان په قرضو سود ورځ په ورځ زیاتېږي. خو د خزانه وزیر ساغدار ویل چې هغه دلته کې دانش ویلې چې ګینې دوی په حکومت کې پاکستان ته په ورکړل شو قرضو سود نه راځي. خورده په خبره لدی وړاندې چې پیپلز پارټۍ په حکومت کې کومې قرضې اخیستل شوې وي البته په هغه سود راځي. د پارلماني غړو د دیني وقفو په ځواب کې چې حکومت ته پکار دي چې د قرضو اخیستو مخکې باید دوی په اعتماد کې واخلي، اساغدار ویل چې په راتلونکي کال کې د ممکنه قرضو په اړه معلومات د بجټ په خلاصه کې ورکړل شوي. خو د مکالیکونکو په خبره په بجټ کې ځینې داسې ډېرې خبرې وي چې د پارلمان له غړو هم پټې وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس هم د خبرونې د پای په برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام ستونزې او سرکار وړاندې کوو چې کوربه یې مجید بابر دی.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربه مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان د سراروغ تحصیل اوسیدونکو وای چې که څه هم دوی خپل سیمو ته د کلونو د کډوالۍ نه پښتانه شوي دي، خو ګیله کوي چې د یاد تحصیل په بیلابیلو سیمو کې اوس هم ناچولي بهروتي توکي خواره واره دي چې له وجې دوی د کر کروندې، مالدارۍ او سکولونو ته په تلو کې خطرې دي. دا چې حکومت دغه سیمې د دا ډول بهروتي توکو نه پاکې کړي نه وي، نو ولې دغه کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړل؟ همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
مرغیبان سے آس پاس کی علاقے سے دی یا کا سفا کاول نے بھی توری نادا پہ والا گئی
کم زمون انفورسمنٹ ایجنسی دی هغه پدې باندې بالکل کلیئر دی، هغه تا بالکل عام خلاص نه پریک دی، هغه سایز کا کم جی کې داسې تا مسئلے مسائل وی.
د جنوبی وزیرستان د سراروغ تحصیل د دغه ستونزې په اړه زموږ همکار سیلاب محسود دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د سولي وزیرستان تحصیل سراروغ د مختلفو سیمو اوسیدونکي ویایي چې په مځکه کې ششغ بمونو د خطرو سره مخامخ کړي او د سراروغ په لرو سیمو کښې د سکولونو د عملې د غفلت په وجه یې وړکي جنکۍ د تعلیم د حصول نه بې برخې پاتې دي. د دغې تحصیل د مرغیبان د سیمه یو قبایلی محمد امین پمزا کا ششاغ بمونو حال پا دا رنگ بیانوی
شتا چکی من تکلیف تای غار میں والا من سینہ شاخ کڑی دی او واپس یہ صفا کڑی نی دی یا خدا من سینہ دا صفا سی پا کٹکی اب مرغیبان شے آس پاس کی میں علاقے کشی دی یا کا صفا کاول نوی توری نا دا پی والا گی دیر خال کے مول مرشو آئی دای خال زخمی شوی دی وڑا وڑ کی پکش مرشوی ہیں دی پا امیش با مرغیبان شے چکم از کم نوی دا سل قوائین وزیدہ اور تلی دی
پسر روگا کشے موجود ازغر مسعود د سکولونو د عملې د غفلت په باریک شه په دا رنگ جاغیږي.
د سکولونو د مشرونو ټپلې نه کوي او ماسټرې دي ټپلې نه کوي جنکۍ دغه سره والي ور جنکۍ په تعلیم اګر دا د حاضر کو
د سره روغ د قبایلانو دغه خبرې مې چې په سویلي وزیرستان کښې مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان ته ور مخ شه کړې هغوی وویل راشن رجسٹریشن دے سہولیات او دڑنگو کورونو دے معاوضے سرا سرا دت شلو دے اوبو او دی سیاد دے ادارو دے بیا روغاونے غشتنے ہاں وکڑلے
دا سراروغا تحصیل ترسنگ دا جنوبی وزیرستان پا نورو تحصیلونو کی دا ناچولی باروتی توکو دا ستونزا میں پا یاد سیما کی دا قدرتی افتونو سنبھالولو دا ادارے مشر سید عمر محسود مخیتا کی خودا او پا سر کی میں تریو پختل چی سید عمر صاحب دا جنوبی وزیرستان دا سراروغا تحصیل دا بیلابیلو سیمو نمو تخل کو ویلی دی چی دا غلطا کی نا چودی دون کی لکا چودی دلی ندی خدا سے بمونا دا سے مائنونا دا سے زین پلارو کسو پا زینو کی پراتی دی او دا حقی دا صفایہ دیر ضرورت تے معشومان سکولون تا نشت لے او خلق دیر اس واپس لار اگی تا مسئلی دی دا دی دا صفایہ کم تا سو پلان لرائی
کم دا علاقہ دے مائنز مائنز خبری دی چونکہ آگے ایریا تا دمرا پورے واپسی میں کی گی سے ترسو پورے لا انفورسمنٹ ایجنسیز علاقہ کلیئر کرے میری او آگے دیا مخ کے دا سے واچے سٹارٹ کی چکلا دا خلق واپس لل دے با ایریا وطا وخیلا چردے ایریا نا مخ کے واتا سنزے دلتا مونگ صفائی کاو مائن چکم زی آگے صفائی کاو خلقو تبہ دی مارکے سنو کرلو خوو چونکہ الحمدللہ زمونگ پینزہ وڑا تحصیلونا کلیئر شوال پینزہ وڑا تحصیلونا تا خلق کڑوال واپس تلی دی نو پغے کے بالکل دا خبر اشتا دا سے زہین اشتا لکا مونگ چھے دے زلی دا کلا دا کڑوال واپسی کے دلا کانی دو تورم تھا نو هغه کې ځنه ایریا دا سوا چې لاین انفورسمنٹ ایجنسیز پاک آرمی ورته وې چې تاسو دینا مخکې مزه دلته مونږ صفائی کوو هغه نه پس به تاسو ته اجازه ملاو شي نو تر اوسه پورې خو الحمدلله داسې څه خاص غا نه دي شوی او چې کوم زمونږ انفورسمنٹ ایجنسیز دي هغه په دې باندې بالکل کلیئر دي هغه ته بالکل عام خلاص نه پرېږ دي هغه سایډ ته چې کوم جی کې داسې څه مسئلے مسائل وي.
سید عمر محسود صاحب آیا د دغه خلکو د پوهاوی د پاره په کوم کوم ځایونو کې چې ماینونه دي یا چرته کې نه چودیدلی بارودی مواد دي په هغه باندې تاسو کوم نخې لګوي کوم بورډونه لګوي چې خلکو ته پته لګي یا خوانه دي؟
او د دې په هغه سره به زه دا خبره وکړم چې زمونږ کوم لوکل خلک ته ان شاء الله دغه سره روغ د مکین د مختلف ایریا خلک کوم کډوال او پات شوي دي هغه به پر ریډیو باندې هم بار بار دا میسیجونه هم چلیږي چې تاسو ته داسې شی معلوم شي چونکه علاقه ډېره ستړه ده دا خوړونا دي غرونا دي جنگلات دي نو که چېرته تاسو ته داسې مواد ملاو شي نو تاسو هغې ته لاس مه وهئ دې دپاره بقاعده کاغذي لکه پرنټ موادونه هم شته چې هغه په خلکو چې کم الیټریټ خلک دی ان پڑھ خلک دی هغې ته د ریډیو په ذریعه سره هلته دوی یي چې بھائی کم از کم داسې مواد تاسو ته ملاو شي نو تاسو فوراً نږدې چې کوم تاسو سره چیک پوسټ وي هغې ته اطلاع ورکوئ نو دې دپاره چې کوم پاک آرمی ده لکه تاسو د ډیمارکیشن خبره وکړله ما سټارټ کې درته وویل چې پاک آرمی هغه ایریا ورته ډیمارکیټ کړي چې په دې نه مخکې آن وړ تاسو خو چونکې دا خبرې اوس کلیئر شوې دي مخکې سٹارٹ کے وقت وہ سر الحمد للہ داسې ډېرې کمې ایریا دي چې هغې کې دوی ورته وي چې بھائی تاسو مخکې دینا مخکې نه شتلی علاقه اوس الحمدللہ بالکل کلیئر ده هېڅ قسم داسې څه مونږ ته رپورټ شوي نه دي چې پکې خلک یا څوک شوي وي مخکې زناور پکې غا شوي وو مړه شوي هم وو پکې
اور سید عمر صاحب دغه خلق چې کوم تاسو وایي چې د جنوبی وزیرستان ټولو تحصیلونو ته خلق را واپس شوی دي په دې کې ماشومان هم دي اکثر له زنانه د جنوبی وزیرستان په دې پټو کې کارونه کوي بهر وزي ماشومان سکولونو ته ځي آیا د دې د پاره تاسو کوم یو پروګرام شته چې دغه خلکو ته تاسو د شناخت یو آگاهي ورکړي چې کوم یو نه چاوتیدونکي ماین یا د بسنګ ښکاری او د سر سنگ کار کول پکار دي داسې کوم پلان لري؟
دا لکه ما څنګه سوال سٹارټ کې خبره وکړله چې یو خو مونږ د میډیا په ذریعه سره خلکو سره خبرې او بل چې کوم هلته لا انفورسمنټ ایجنسی په کوم بریګیډ لکه فار ایگزامپل زه به درته ووایم چې سراروا کې 324 بریګیډ دی په کانیګورم کې 55 بریګیډ دی په تیارزیا کې 117 بریګیډ دی نو هلته چې کوم زمونږ کنسرن بریګیډ دي هغې باقاعده هغې نښې لګولې دي او خلکو ته ویلې دي چې دې نه آن وړ تاسو مه ځئ نو خلکو ته چې کوم اطلاعات دي آپ بالکل ٹائم نہیں ملا وے گی اور خلقہ الحمد للہ وہ سور سر ایڈجسٹ بھی چونکہ پنجہ کالا وہ سور زمین واپسی مخت اسٹارٹ کے بالک دامت نے مسائل رات لل اور باقاعدگی سر حل کا زدہ دیر تو ایم کے پسر ہوئی کم علاقہ با کلیئر شوا پہاڑ کور بند کور مطلب په میلا باندې به ایس لیکل یو ایس مطلب او سیف یا سیکور نو خلک به هغه ته ایزیلی تلی شو چې کوم ایریا به سیف او سیکور نو هغه نه مخکې به بیا آرمی ورته چې دې نه مخکې آن وړ تاسو اوس موجوده وخت کې چې کله مونږ صفائی وکړو لکه د کانیګورم مثال مې یو ډېر کړو زه په خپله کانیګورم ته تللی وم هلته چې کوم کنسرن کرنل صاحب وو هغې د جرګې ته وویل چې تاسو دوه درې شپې دومره دا ورسته ایریا ته مه ځئ دلته مونږ دا چې کوم ماینز ماینز وي او تاسو ته که چېرته معلوم شي داسې یو شی تاسو ووینئ چې یاره هغه د اور سپین شی دی نو پته لګي چې هغه بم دی لاس نو تاسو فوراً چې کوم زمونږ نږدې هلته پوسټ دی هلته فوراً اطلاع ورکړه الحمدلله تر اوسه پورې داسې خدای دې نه راولي خو داسې څه ایس راغلی نه ده شکر
او سید عمر محسود صاحب آیا تاسو د ایف ڈی ایم اے یا چې کوم د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د سنبالولو اداره ده نو د هغې د مخه تاسو آیا دی ولسته کوم د آگاهی کوم پروګرام لري چې د خلک په سکولونو کې یا د جنکو په سکولونو کې یا کور په کور تاسو یو د آگاهی پروګرام او چلوي چې داسې د ښکاری د بمونه یا د ماینونه داسې ښکاری او د لګوتې موړي؟
بالکل د دې لپاره به زه دا درته وایم چې خاص زمونږ کډوال واپس لږ خلک خپلې علاقې ته نو دلته چې کوم زمونږ پوینټ و خیرګي سټیجنګ کیمپ په دغه کې باقاعده د خلکو ته به مونږ په دا ویټنګ ایریا کې میل اور فیمیل ته به مونږ باقاعده موبلایزیشن کولو هلته د مختلف ارګنایزیشن کسان به وو لکه حیات فاونډیشن ایسار ارګنایزیشن مختلف نور ارګنایزیشن وو هغه به د خلکو ته پمفلیټ هم ایشو کول، هغې نه علاوه به آګاهي هم ورکوله چې بھائی تاسو کله واپس لاړ شئ، تاسو ته داسې شی معلوم شي نو تاسو مهرباني کوئ هغې ته لاس مه وېرې. او هغه او داسې ډېر داسې شیونه ملاو شوي دي چې خلکو فوراً هلته نږدې چیک پوسټ ویلي دي او چیک پوسټ والے بیا نکاره کړي دي. نو د آګاهۍ دپاره مختلف ارګنایزیشن په دې باندې کار هم کوي، او چې کله د خلکو واپس تلل نو مونږ په سټیجنګ کیمپ باندې د خلکو ته باقاعده د دې
او سید عمر صاحب دا غږ تاسو د جنوبی وزیرستان سره سره د نورو سیمو خلکو موري، آیا تاسو د خلکو ته داسې کم یو بیا یو یاد دهانی کوئ چې کوم کوم ځایونو کې کم کم رنگ سیزونه چې د هغې نه پام ساتي خیال ساتي او خپل ځناور خپل بچی خپل ماشومان هغې ته مو نور پرېږدي او د هغې اطلاع دې نږدې د فوج یا چې کوم امنیتي ادارې دي هغې ته کوي؟
بالکل، دا ډېره ښه خبره ده. او بلکې تاسو په واسطه سره زه به د خپل عزیزانو ته د خپل چې کم زمونږ واپس تللی دي، بلکې د ټولو ایجنسو کسان چې کوم یار وي زما واز ټولو ته زمونږ دا ریکویسټ دی، زمونږ سوال دی چې دوی ته داسې څه مواد ملاو شي. مثال کې طور پر زمونږ قبایل دا بمونه د شهینه نه لږ په نسبت د نورو خلکو زیات واقف دي، چونکې دا تېر وخت هم د هغو شیو سره تېر شوی دی. نو زه به د خپل عزیزانو ته دا وایم چې تاسو ته داسې د هوس کې نشای ملاو شي نو تاسو مهرباني کوئ هغې ته په خپل لاس مه وېرئ، چونکې دلته پاک آرمی پرته ده الحمدلله چې پوسټونه هم شته دی. نو تاسو ته چې کوم نږدې نه نږدې چیک پوسټ وي هغې ته اطلاع ورکوئ، هغه به فوراً راځي او دا شی به نکاره کوي. او داسې د خدای نه راولي الحمدلله. زه خپل دا وایم چې ساؤت وزیرستان کې تر اوسه پورې شکر الحمدلله داسې څه هغه راغلی هم نه دی. د وجه دا ده چې څنګه دلته لا انفورسمنت ایجنسی زما دا وایم چې دومره پورې هغه ایریا ته څوک پرېږدي نه چې تر څو پورې دوی ډیماینینګ نه وي شوی، ځکه ډیماینینګ اول دوی وکړي هغې نه پس بیا کډوال خپل خپل کورونو ته یا خپل خپل علاقې ته واپس شي.
ښه، اوس سید عمر صاحب په خاصه توګه باندې په قبایلي سیمو کې او دغه ځل کې په جنوبي وزیرستان کې هم ډېر بیروزګاره خلک دي، هغوی د دې جنګونو نه پس بیا دي کباړ راغونډي او دغه چې کوم د پیتل وي یا د کوم اوسپنه یا دغه راغونډي، نو هغوی ته تاسو څه وایئ چې یاره دغه سیزونه ډېر خطرناک دي، دې له جخمه ورځئ؟
بالکل، چونکہ په قبایلو کې دلته چې کوم کورونا وران شوی دي، مطلب مارکیټونه مثال کې طور پر لکه د مکین وران شو، نو هغې ته چونکہ قبایل موبایل نه دي ورغلي، هلته چې کوم کسانو هغې دا لکه بلډوز کړلو، مطلب لکه هغه ځای ورته ګراوند کړلو، هغې باندې اوس زبردست کمپلیکس جوړېږي. نو دلته په قبایلو کې دا د موږ اسپیشلی زما د ساؤت وزیرستان خبره وکړه نور ایجنسۍ نه، دلته دا د کباړ موبایل سلسله اوس لا ځکه نشته چې اوس نوي کډوال روان دي، هغې چې هېڅکله نه شي کېدای چې څوک مطلب هلته کباړ موبایل خپل پرچیز کړي لحال یا دا. نو دا بالکل زمونږ په ساؤت وزیرستان کښې اوس کم نشته. البته کباړ چې دې خوا ټانګ دی خان ته را شي نو ټانګ دی خان کښې خو هغې کښې خو بیا هېڅ نه وي، نو هلته داسې مسله نشته چې بچي مچي ویر شي یا کباړ کښې خپلې ګوتې متې وایي، نو الحمدلله دا مسله زمونږ ساؤت کښې نشته.
د سراروغه تحصیل په خاصه توګه چې چېرته سکولونه دي، د جنکو سکولونه، د هلکانو سکولونه، کم از کم د هغې لارې د صفایې یو خاص انتظام وشي؟
بالکل، دا ډېره ضروري خبره ده. بلکې زه به دا ووایم چې دا کم کسان لکم خلک زمونږ د آواز هر وي هغې ته زما دا ریکویسټ دی، سوال دی چې که داسې لارې یا داسې غوي چې د دوی پیشک وي، نو سراروغه کښې ما اول خبره درته وکړه چې 324 بریګیډ دی، نو هغې کښې کنسرن چې کم میجر صاحب دی هغې سره د دوی مشران کانټیکټ یا به مونږ یې د خامخا کانټیکټ ورسره کوو، خو چې تر څو پورې د سکولو خبره ده الحمدلله سره روغه کې اوس موجوده وخت کې سکولونه ټیک ټاک فنکشنل دي. زه به دا ووایم چې دا ما فرسټ ټایم ولیدلو په وزیرستان کې چې یو ورځ مې ویزه کړو بره د وزیرستان، نو سره روغه کې مې ولیدل چې زمونږ بچیان زمونږ ورونه واړه پینټي اچولی وو ای مای اچولی وه د آرمی پبلک سکول نه را روان وو، نو هسې مې زړه ډېر خوشحال شو. زه ذاتي طور باندې چونکې دغې علاقې نه تعلق لرم، نو الحمدلله اوس چې کوم زمونږ د سکولونو ریشیو ده هسه فیمیل ایجوکیشن دی او کمیل دی ډېر سیوا شوی دی، ډېر زیات شوی دی. مخکې زمونږ فیمیل ایجوکیشن په ساؤت وزیرستان کښې ډېر کم وو، اوس به زه دا درته ووایم چې فار د فرسټ ټایم ګورنمنټ های سکول فار ګرلز چې کوم دی په چکمازی کښې اسټبلش شوی دی او ښه کافي تعداد یې دی. چې کوم زمونږ پرایمري سکولونه دي د فیمیل والا هغه هم ورسره ورسره الحمدلله فنکشنل شوي دي. او چې کومه تاسو خبره وکړه نو دې باندې به بالکل زه به په خپله چې کوم بریګیډ دی هغې سره به زه رابطه کوم چې داسې مسله وي، نو د خلکو ته تاسو په وساطت سره مونږ دا ریکویسټ کوي چې دوی دې دا خبره زمونږ سره شیر کړي، مونږ بیا فوراً د کنسرن بریګیډ سره وکړو چې هلته داسې څه مسلې مسایل دي، نو تاسو مهرباني وکړئ دې صفائی وکړئ.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 121. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ
ته دې کې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس